ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبرونه کې تاسو ته مجید بابر زما د همکار نجیب عامر او جانتن رامری سلامونه ونې کې هلی وي دا غړې د کرخه په غاړه خبرونه ته ځانګړې شوې ده د کرخه په غاړه په نه خبرونه کې با د پښتون سیاستوال او ډیر د لوړ شخصیت چې کوم وو او اوس ممکن نشته افضل خان لاله د هغه په ژوند د هغه په سیاست او د هغه په مبارزه باندې خبرې کوو په دې خبرونه کې برا سره د رابیل کارپوهان او د هغه ملګري راځي چې هغه پیژندو خو اوس اول خبرونه د نجیب عامر
پاکستان وای په افغانستان کې امن د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د لارې ممکن دی د پاکستان د برېښنایي مطبوعاتو تنظیمونکې ادارې پم راپرسنیو غږ کړی چې د غیر قانون اعلان شوو ډلو راپورونه دې نه خپروي او امریکا ترهګرۍ پر ضد د قزاقستان هڅې وستایلې دا هم پوره خبرونه ده پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې د راوستلو لپاره حل رول لوبول شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو ته غاړه کیږي نوموړي وویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي نوموړي پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دوی په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي افغانستان د سرتاج عزیز په تازه څرګندونو سره ډول تفسیر نه ده کړی خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د پاکستان مرسته به ورسره داوي چې ترهګرو ډلو د ملاتړ نه دی لاس واخلي د قبایلي سیمو د سباون د ټاکلو په اړه په جوړه شوې ټولګوندي زغونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه سیاسي مشرانو وویل دوی د دې خبرې پلوي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي دا ټولګوندي زغونډه د جماعت اسلامي لخوا راغوښتل شوې وه او ګڼو ګوندونو پکې ګډون وکړ په دې موقعه د قامي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل
دوی اشتم ترمیم چې کوم راغله دی مونږ دې مکمل حمایت کوو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زم شي او دې سره به نه صرف د غوي مشکلات به پکې حل شي بلکې مونږ دا ګڼو چې پښتنو ته به تقویت ملو شي ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د خپل یو اهمیت شته
هلته پرون په بنو کې د یو لاریون په ترڅ کې قبایلي مشران او د مدني ټولنو غړو له حکومت ته همدا غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي پولیس وایي نامعلوم وسلوالو نن په ټانک کې یو ځایي خبریال په ډزو واژه خبریال محمد زمان نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کا ته روان و چې د ټانک سره نږدې تر برید لاندې راغی پولیس وایي نوموړی سلور ډزه لګېدلی او چې وروسته یې د ډېره اسماعیل خان په روغتون کې سا ورکړه تر دې ګړی چا د برید پړه قبوله کړې نه ده محمد زمان د قبایلي خبریالانو د ټولنې غړی هم و پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو ناخوندي ځای ښودل کېږي راپورونه وایي د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ یو ملک محمد یونس په بمی چودنه کې وژل شوی دی دغه سره دوه ماشومان ژوبل شوی دی ملک محمد یونس نن سهار له خپل کوره سوات ته د افضل خان لاله د لاسنیوي یا دعا د پاره روانو چې په لاره کې ګاډي باندې د ماین چودنه وشوه سرکاري انتظامی د دغه پیښې تصدیق کړي ولې د یادې پیښې پړه لا هم کومې ډلې نه ده منلې د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکې ادارې پم را په پاکستانی ټلویزیون او رادیوګانو غږ کړی چې د دوا ویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو په اړه د راپورونه نه خپروي په دې کې دولس هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي نوموړي ادارې پرون د ناقانونه ګرځول شوو ډلو یو لیکلړ هم خپور کړی چې د نورو تنظیمونو ترڅنګ پکې لشکر طیبه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت بنسټ هم شامل دي راپورونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوې یوې ډلې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی چې د وسلوالو طالبانو د نوی مشرتابه د پاره به د چیلنج حیثیت وي د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای په میاشت کې ملا اختر منصور وروسته له هغې خپل مشر ټاکلی و چې افغان استخباراتي ادارې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه کړی او ویلي و چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی د طالبانو نه د جدا شوې ډلې یو نامعلومه کمانډر پرون ویلي چې د ملا اخوند په مشرۍ کې به د افغان حکومت امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف جنګ لپاره د خپل مشر په توګه ټاکلی دی د سره صلیب نړیوال کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر ډومینیک سټیل هارت تېره ورځ له یوې خبري اژانس سره په مرکه کې ویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. ډومینیک سټیل هارت ویلي د افغانستان هغو سیمو ته چې وروستیو نامنیو ځپلې زیاته پاملرنه کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې د جګړې په حالت کې له ټپیانو سره د مرستې د قیدیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ترهګری پر ضد مبارزه کې د قزاقستان د صدر نور سلطان نظربایف مشري وستایله، خو دای هم ویل چې په کار لري ترهګری د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه ځپل شي. نوموړي دا څرګندونه د منځنۍ اسیا د پخواني شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په دوهم پړاو کې د قزاقستان د سفر پر وخت کړې دي. جان کیری د ملاقات پر مهال نظربایف ته ویل چې د ایټمي پروګرام د نه خورېدو د ملاتړ د پرتشدد سختدریځې خلاف ګامونو د افغانستان سره د تعاون او د داعش ضد مبارزې له وجې صدر اوباما د دوی د هڅو ستاینه کوي. نوموړي زیاته کړه چې قزاقستان او امریکا د امنیت په برخه کې سنجیده ګډ مفادات لري. د روس د هوایی کمپنۍ یو چارواکي ویلي د مصر په سینا دشته کې د روس د جاز د خپلې ټکنیکي او یا د پایلټ د غلطۍ له وجې نه و غورځېدلی. د تیر خالي په ورځ د روسي کمپنۍ د سورلو د جاز د پرېوتو په دغه پیښه کې 240 کسان وژل شوي. د کوګالی ماویا کمپنۍ نایب مشر الیگزاندر سمیرنوف ویلي ممکنه ده چې دا پیښه د کوم بل ټکنیکي یا فزیکي عمل له وجې رامنځته شوې وي. دا جاز چې د مصر د شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبورګ ښار ته روان و، د الوت نه 30 منټه پس په سینا دشته کې وغورځېده چې پکې ټول سپاره 240 سورلۍ او عمله مړه شول. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیو اخیستل کیږي او په 1.50 روپیو 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیو 50 پیسې او په 1.45 روپیو 50 پیسې. یو پاؤنډ په 1.25 روپیو او په 1.25 روپیو 50 پیسې. یو درهم په 28 روپیو 60 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیو 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیو 50 پیسې او په 28 روپے. یو افغانۍ په 1 روپیو 60 پیسې او په 1 روپیو 20 پیسې. او په یو پاکستانی روپے 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 45 او په کوټه کې 22 او 10 وي.
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زه ستاسو قربا مجید بابر یم. د کرخې پر غاړه خبرونه کې یو وار بیا تاسو ټولو ته هرکلی کوم. څنګه چې تاسو ته د خبرونه په پیل کې مونږ وویل چې دا خبرونه خدای بخلی عبدالخان لالا ته ځانګړې شوې ده. عبدالخان لالا پښتون سیاستوال او عبدالخان لالا د پښتنو د پاره سیاست کولو د لر او بر افغان او د لر او بر پښتون د ګټو خبرې به کولې. د هغوی د سیاسي د هغې د ټولنیزو ګټو خبرې به کولې. عبدالخان لالا دوه ورځې مخکې د پېښور د پنډای په سی ایم ایچ هسپتال کې د سږي یا د لیور د ناروغۍ له کبله د یو کم 90 کالو په عمر کې د دې دنیا نه سترګې پټې کې. عبدالخان لالا د کال 1968 کې د سوات په دروشخیلو سیمه کې د زمیدار حبیب خان لالا په کور کې زیږیدلی و او زده کړې د اسلامیه کالج نه کړې وې. د وکالت ډیګري ترلاسه کړې وه. د لاهور په ګورنمنټ کالج کې هم سبق ویلی و او د دې نه پس بیا وفاقي او صوبایي وزیر هم پاتې شوی و. نن به د هغه په سیاسي ژوند او د هغه د ژوند په نورو اړخونو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې راسره ده د خدای بخلي اجمل خټک چې د عبدالخان لالا ډیر کلک ملګری و. د هغه زوی ایمل خټک چې خپل هم خبریال دی، لیکوال دی او عبدالخان لالا د ډیر نږدې نه پیژني، راسره ټلیفون د لارې راغلی دی. هغه سره به د عبدالخان لالا په ژوند، په سیاسي ژوند او د هغه په سماجي اړخونو او د هغه په حیاتی حوالو سره خبرې کو او د دین علاوه شمیم شاهد چې عبدالخان لالای ډېر نږدې نه پېژندو خبریال دی هغه سره به خبرې کوو. هڅه کوو چې د عبدالخان لالای یو ډېر کلک ملګری چې پېښور کې د هغه کلک ملګری و هغه سره خبرې وکړو او د هغه د نمبر پیدا کولو هڅې کوو چې هغه هم پیدا کړو. خو اوس راسره ایمل خټک د ټېلیفون په لارې ملګری شوی دی. نو ایمل ستړی مشي، په خیر راغی. ایمل خټک صاحب را سره اوسئ او د عبدالخان لالا په ژوند، د هغه د سیاسي ژوند، د هغه په ذاتي ژوند، د هغه په مبارزه به خبرې کوو. خو د اوریدونکي دي زمونږ اوریدونکي که هغوی غواړي چې په دې خپرونه کې موږ سره برخه واخلي، زمونږ د میلمنو نه څه پوښتنه وکړي یا د عبدالخان لالا د ژوند په اړه باندې که هغوی سره کومه داسې خاطره وي هغه را سره هم شریکولی شي. نو زمونږ د ټېلیفون نمبر او د سکایپ د آیډي پېژندګلوي څه په دې ډول ده.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړی، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800223333.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یئ. کرښې په غاړه خپرونه ده او نن دا خپرونه عبدالخان لالا ته، د هغه سیاسي ژوند ته، د هغه سماجي ژوند ته، د پښتنو دپاره د هغه مبارزې ته ځانګړې شوې ده. ایمل خټک را سره دا مهال د ټېلیفون د لارې ملګری شوی دی، هغه سره به خبرې کوو. شمیم شاهد به را سره هم راځي او د عبدالخان لالا خدای بخلي یو ملګري ته هڅه کوو چې د هغه ډېر کلک ملګری، د ډېرې زمانې ملګری، هڅه کوو چې هغه سره رابطه وکړو، هغه سره هم خبرې وکړو. ایمل خټک یو ول بیا ډېره ډېره مننه آباد اوسې چې په دومره لنډ تنګ وخت کې دراله وخت راکو. ایمل خټک صاحب، که موږ وایو چې آیا د پښتنو سیاستوالو هغه اخرنی امید چې کومو، چې کوم د پښتنو د سیاست دپاره، د پښتنو د ګټو دپاره په ډېره نیکنیتۍ سره یو مبارزه، یو هڅه کوله، هغه عبدالخان لالا د دې نه مخکې چې کوم سیاستوالو لکه ولی خانو، باچا خانو، ستاسو والد صاحب اجمل خټک صاحب، خدای دې وبخښي، داسې نور، نو هغوی لاړې، دا اخرنی هغه امید و چې لاړو، تاسو څه ګڼئ؟
بالکل بابر صاحب کی میں کتاب بے کی شک نشتا کہ افضل خان لالا غن شخصیت یا داغ دا عمرا یا داغ دا وقت چمرا سیاسی مشران آغا تقریباً کے دین و وفات شوی دی او دا سیاسی سانے نا فزیکی تو کا وانے بات شوی دی نو دا تازو خبر تر دینا دا پورے صحیح دا کہ دا آغا دور سیاست چکم دا اصول سیاست ہو چکوں گا استقامت سیاست ہو چکوں گا طویلے شو چہرہ یو نظریاتی سیاست ہو آگے سیاست کی کم وارثہ سیاست کی کم علم برداران آگے کے آخر کے بغا خان لالا پاتے ہو آگاہ ہوں کہ دینو بلور ہفتے زمون نوائش تو ہفتے دیو تاوالا جنتو نے نصیب کی او بغا مشران کی انہوں دئی دئی نظریات سر اختلاف کے گئی شو خوالی دبئی سلوک دبئی رویہ او دبئی کردار دا کہ ہو کہ فرد کا دبئی سر سیاسی و نظریاتی اختلاف ہوں لرو لو خوالی مخالفین پورے ہوں کہ دینو اغیب دا خبر ملالا عزت پر کولو کہ دا دا اصول خلق تھی او دا نظریاتی خلق تھی او دبئی دا کردار بے سائنہ کولا نو اس چکم داخلہ پس چکم سیاسی مشران دی کیا را پاٹے کی دی نو آغا دا آغا دجی خلق میں دی یا دا آغا سطح خلق میں دی یا دا آغا اعتماد دا خلقو یا دا خلقو
اعتبار کی نشتا
دا غا نلی خلقو کی معبوبیت نلی سنگا چی دا غا مشرانو لرلو
خو امل لگ تاسو خبر او کچیر نظریات سره اختلاف کې دی شي نو په خاص توګه دی عبدالخان لالا د سیاسي سفر ډیر د لوړو جوړو ښکار شوه او هغه به د اصول په بنیاد خفغان کولو د اصول په بنیاد باندې به سیاسي ملګرتیاوي به جوړولې لکه مونږ وګورو چې د خپل ګوند جوړول او بیا پیپلز ګوند سره په سیاسي اتحاد کې شاملېدل او وزیر کېدل دا د هغه د پښتنو د سیاست او د پښتنو د سیاسي دغه چې کوم اصولي سیاست وایو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او د ټلیفون لیکي پاکستان کې ډېری خرابې دي د ایمل خټک صاحب د ټلیفون لیکه کته شو بیا هڅه کوو چې ایمل خټک صاحب ته ورشو او غسره د عبدالخان لالا په ژوند باندې خبرې وکړو شمیم شاهد ته هم مونږ هڅه کوو چې شمیم شاهد ته ورسو او د دې نه علاوه مونږ به هڅه کوو په دې خبرونه کې چې د عبدالخان لالا چې کوم کلک ملګری وو د هغه کوم د وړوګوالي ملګری وو د هغه کوم نږدې ملګری وو او هغوی سره ډېر زیات وخت تېرولو نو هغې مونږ په دې خبرونه کې د راوستو هڅه کوو جانتن رامریز لګیا دی څنګه چې تاسو ته مو وویل عبدالخان لالا په کال 1968 کې د سواد په دروش خیله کې پیدا شوی وو د حبیب خان په کور کې وو او ایمل خټک را سره بیا راغلی دی نو ایمل ما پوښتنه دا کوله چې لکه سیاسي اتحادونو ته تګ نوي سیاسي ملګرتیاوي جوړول یا د پښتنو د قوم پرستو سیاستوالو نه خفه کېدل د عبدالخان لالا په ژوند کې په سیاسي ژوند کې دا به ډېرې خبرې ډېرې زر مخې ته راتلې د دې څه وجه وه
ګوره جی خبره دا ده چې زما په خیال چې د یو کوم سیاسي شخصیت د یو کوم خاص موقف یا د هغه کوم خاص په یو خاص وخت کې یو د هغه سیاسي پوزیشن مونږ ګورو نو هغې کې په کار ده چې مونږ د هغه وخت حالات په نظر کې وساتو چونکې په مختلفو موقعو باندې هغه د خپل نورو ملګرو سره سیاسي اختلافات را لل نظریاتی اختلافات را لل نفاهی با بنیاد بانی با نگه چی دینو لارا بدل که اوزان تا بی اختلا سیاسی لارا غوڑا که نما پسال بانی دا یو بد خبر برا دازه که چی ار کلا تس پا سیاسی طور بانی یا نظریاتی طور بانی پا یو لارا بانی روانی و پایی که تم مطمئن نی یا چا سرا ملگتیا که و پا ملگتیا که تم مطمئن نی یا تا تا پا که داس اخکاری چی گنی زد اخپل لاره نا که پا دی ملگرو سر روانی منوزا اخپل لاره نا چی یو طرف تا که دیشم یا لاره لارا رانا خطا کی دیشی نوزان تا بلا لارا غورا کول زمان خیال دا یو خواه خبر پا دی بانی دا که فرلو که تا ذهنی طور بانی مطمئن نوی او تا دا تزبزب کاری او غیب وجود چی دین او چا تا لارا بانی روانی نو دا خو نستا پا فیده که دا او ندا خلکو یا دا تحریک پا فیده که دا زمان پا خیال وانی خان لالا یو داسې شخصیت و چې هغه چې کله هم اختلاف راغلی دی نو هغه لاره بله کړې ده او زه یم او ښه په نره لاره بله کړې ده ښه په ایمانداری باندې لاره بله کړې ده بجای د دې چې هغه د منافقت نه کار اخیستی بجای د دې چې هغه په خپلو اصولو باندې هغه څه اصول چې وو که خو که بدو په هغې باندې سودا بازي کړې وی هغه چې هغې باندې مسلحت نو کو یا داغے نہ رست نو شو او جان تے خفر لارا بلکہ اس آغا لارا سمرا صحیح ہوا سمرا غلط ہوا دا یو دل سوال لے او مونگا تا مطلب دار ہے کہ پتی موقع بانے چی دینو دا فیصلہ کول چیارا غلط تو کہ صحیح جمع پخیال دانے دا خبر تاریخ تا پلے خل پکان دی دکہ چی کہ دیشی کہ کم خبر ہو کم آغا دس تعصب دلان دیو یا ما پکی ذاتی وقت نا وقت شامل ہوئی نو دے دا پارا دازن خبری پکارے کہ تاریخ تا انسان پیدی ہوئی تاریخ بدا فیصلہ کئی چی سوک سیاسی طور مانے صحیح و سوک غلط ہو وہ دارے چی دے کی شک نشتا چی خان لالا کی فرضو کا سیاست کرن دے نو پائے کی اخپلا لار و اخپل پدریز و اخپل پوزیشن چی دے نو اغپا نار توب بانے و مخلصانت ہوگا بانے واضح کرے دے اور چی کل ان ضرورت محسوس کرے دے نو لارے گیلا کرے
صحیح شمیم شاہد را سر ہم موجود دے شمیم شاہد خبریال دے لکوال دے دے خان لالا سر دی نزدی پاتے شوے دے دے خان لالا پر دیرو خبرو نا خبر دے شمیم شاہد سے خبرونی تا پخیر آگستری مشای
مهربانی.
شمیم صاحب د ایمل خټک نه مې پوښتنه وکړه چې کومګه په اوسنی اثر کې د قام پرسته د سیاست د لمبردارو خبره کو. نو شمیم صاحب تاسو را سره موجود یې؟
جی بالکل.
او نو کومګه د قام پرسته د سیاستوالو د لمبردارو خبره کو، د یو پیړې خبره کو چې هغه به د اصول سیاست کولو او داسې خلکو چې هغوی به سیاست کې د پښتنو ګټې د خپل قام ګټې ډېرې بره ساتلې، په هغې کې اخرنی نوم د خان لالا او خان لالا سره تاسو ګڼئ چې دغه د سیاسي مبارزې د اصول په بنیاد د سیاسي مبارزې دا دور بس ختم شو، خان لالا سره تاسو څه ګڼئ؟
نه زه خو دا نه ګڼم چې د خان لالا سره دا دور ختم شو، خو یقیناً چې د خان لالا د مرګ سره د دې تحریک ته یو ډېر غټ نقصان ورسېده. تحریک زه دا ګڼم چې د زه پخپل ځانې دا وایم چې په دې اوسني کل کې چې راکم زموږ مشرانو په هغه کې د ولی خان نه وروستو اجمل خټک صاحب و او بیا په دریم نمبر باندې د خان لالا نوم و، نو دا یو هغه غټی کوه چې هغه د باچا خان نه وروستو هغې کوشش دا کړی چې دغه تحریک چې کوم دی دغه ژوندی ساتلی. د خان لالا خو به زه تاسو څه وم، د خان لالا سره خو زما او زما د خاندان د ډېر پخوانی تعلق و، نو زه به لومړی هغه خبره وکړم چې کله په اویایمه دای کې چې کله د دلته کې د ذوالفقار علي بټو صاحب او د ولی خان تر منځه اختلاف راغی، نو لومبنی کوشش دا شو چې افضل خان لالا د ولی خان نه جدا کړي، خو ده په هغه وخت کې انکار کړی و. دلته کې د میچنی لین باندې د کوم سلیم صاحب الله کور چې کوم دی په دې کې د سره غونډه شي و، ده ورته ډېر ښکاره ټکو کې انکار کړو. د هغې نه وروسته وخت په وخت باندې دا تحریک روان و، په دې کې د اغیارو دا کوششونه چې د دغه مشرانو تر منځ اختلاف وکړي، د دې مشرانو په ما دغه کې په منځ کې بې اتفاقي راغلي، ورسره ورسره داسې دا کوششونه روان و چې دوی بدنام کړي په مختلفو بانو باندې په مختلف سلوګن باندې، او په دې کې تر ډېره حده پورې که تاسو وګورئ نو دغه اغیار کامیاب شو. خو بیا هم د فن خبره دا وه چې که دوی به هر طرف ته لاړ او که د یو بل به هر څومره اختلاف کو، خو د دوی بنیادي مقصد چې کوم وو هغه د پښتنو د حقونو خبره، د صوبایي خودمختاری خبره، د افغان یو کولو خبره، د ډیورنډ لاین خبره، د فیډریشن خبره، د آئین خبره، نو په هغې باندې به همیشه تلله که دوی به هر څومره یو بل سره اختلاف و یو بل نه جدا شي وم، خو بیا هم د دوی په خبرو کې څه فرق نه راغلی. زما دا فکر دی چې زما د خان لالا سره اخري چې کوم خارج ته سفرونه دا تیر کال مونږ د غنی خان کانفرنس کابل ته مونږ تللي وو، مونږ تقریبا 15 ورځې یو ځای تیر کړی وي، نو په دغې کې خو ښه وړاندې نه زه خان لالا چې کله به جرګه وه کله به د هغه کانفرنس و، نو هغې کې به زه خامخان استم و د هغې په انتظامیه کې وخت شامل وم. خو په دغه ورځو کې ما وکتل خان لالا یو خو د صحت ډېر غورځېدلی و، کمزوری شوی وم، او دغه هم خو د هغې باوجود هم هلته کې چې هغه 15 ورځې هلته کې د حامد کرمي صاحب سره، د ډاکټر اشرف غني صاحب سره، داشان د نورو مشرانو سره چې د هغې خبرې اترې شوې وي، نو په هغې کې ما وکتل چې د هغه په سټینډ کې سفارت نه راغلی، او بیا چې دلته کې راغی او بیا چې هغه دلته کې راغی او دلته کې دا اوس مطلب چې ما ته تقریبا یو میاشت وړاندې په ټلیفون باندې راته خبرې وکړې، او ما ته ویل چې ته راشه سوات ته، او زه ډېرې خبرې دي چې زه دا تا سره کول غواړم، بیا ما ته وخت میلاو نه شو زه لاړ نه ړم، نو ما سره به په وخت وخت رابطه وه ډېره ښه، او خبرې به راته کولې پوه کولم به، او کوشش مې دا کړو چې
شمیم صاحب زم د دې ګوایم چې کله به خان لالا پېښور کې و، نو هغه به تاسو سره یا دوه درې ملګري نور و چې هغوی سره به یې د زړه خبرې کولې، او بیا به هغه د زړه خبرې داسې به ښکارېدي چې خان لالا زدي و په خپله خبره ولاړ، چې کله به په خپله خبره ودرېدو نو هغې خبرې نه به اوړېدو نه، تاسو څه ګڼئ؟
زه حقیقت هم دا دی چونکې زما خو ما خو تاسو ته وړاندې وي چې زمونږ د سوات هغه پخوانی فری جنبی وي، نو زما د خاندان فری جنبه چې کوم وه، نو زمونږ مشري چې کوم وه، نو هغه د خان لالا د کورنۍ سره وه، او خان لالا د علي صاحب نه وروسته بیا د خان لالا مشر ورو بیا خان لالا شو، نو بیا دغه زمونږ د مشرۍ کور و، یو چې کله به دا خبره وکړو نو هغه خبره کوو بیا اخوا دېخوا، نو بیا به خپله خبره ولاړو، او په دې باندې به زه دا یو خبره ده چې زه به ده سره پدغه کې بازار سره ولاړو ځکه چې ما به دا زموږ مشر دې ما تخپل نکوي دي دا وستا مشر دي نو چې کله دا یو خبر راتله کله به ما تر خبر راتله نو ما بغې ته وی چې نه خان لالا چې سوی نو تاسو به سره ولاړی خو دغه یو ځای کې مطلب چې ما دا زموږ دغه چې کوم شو چې کله دې دا ګوند جدا کو نو په دغه کې مطلب چې هغه د ټول خپل 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 خو ما کوشي مدا کو چې دا زموږ مشر دی کورنۍ مشر دی زموږ د پاره جنبې مشر دی نو د دې عزت ته تاسو سره نقصان نه رسوي که سیاست مور څنګه دې دا وختي اختلافونه بیا هغه مو شو او ما هغه شو چې هغه وختي اختلاف نه حلس کله دې یو بل نه جدا شو هغه پښتنو ته ډېر نقصان رسو خو بیا چې دې یو شو هغه ډېر ګټه مو رسوله او زه دا وایم چې چېر دا دې در شم د تقسیم وینو دا چې کوم تبعی شوی د پدې نه حلس کله کې د دینه وداد سي چند وا دا اوسم کوم شوره ځکه چې دی یو شو او کدی نو یو شو دا تبعی ډیر زیات وا
شمس ورزو ایمل خټک لا ایمل خان لالا نه به حیثیت د یو پختون خبریال یا د یو سیاسي کورنۍ د یو غړي په حیث باندې د خان لالا نه مونږ کوم اصول غستې شو کوم څه امتیاز دک چې خان لالا به په هغه اصول یادېږي ایمل ما سره موجود دی ایمل خټک د خوی بخری اجمل خټک زوی دی او ایمل خټک سره ما سره موجود دی ایمل خټک صاحب دا محل د ټلیفون لیکه کته شوی د ایمل خټک لبیا ایمل خټک صاحب لبیا ورزو شمیم صاحب هم دغه پښتنه تاسو نو کوله که مونږ وایو مونږ د خان لالا نه د مونږ کول ستاسو کول مونږ ته سیز دک مونږ ساغ استې شو داغه د خبرو نه داغه د مبارزې نه داغه د ژوند نه
یار هغه یو خبر باغه دا کوله نه کوم دا خیری خبره ده کوم هغه دا هغه وی چې چونکې دلته کې د پښتانه کس مستی د پښتنو ترمنځ کرخې دي او د دې کرخو له کبله دلته کې چې کوم دی نو هغه قوتونو ته مکمل او شوی چې کومه د ترهګرۍ په نوم باندې په دې سیمه کې په دې منطقه کې خپل مفادات او د تحفظ د پاره راځي یا د خپلو ګټو د پاره راځي یو خبره خو هغه دا و چې دا کرخې لري شي د پښتانه یو شي د دې ترمنځ انډرسټینډینګ لکه پیپل ټو پیپل کانټیکټ دا به موږ ډېر زیاته خبره کوله چې موږ وایو چې دا اوسه دا یو دوه هیوادونه دي حقیقت دا چې پاکستان هم یو هیواد دی افغانستان هم یو هیواد دی خو د دې تر مخه چې د نړۍ په دوړو هیوادونو کې ګټه شوګر نه پښتانه دي په یورپ کې موږ او د یورپ شان یو فارمولا هغه په دې باندې ډېر زیات دا وکول چې په حال تاسو کې چې دا دا تګ راته زیات شي لکه څنګه چې په یورپ کې دی د پښتنو ترمنځ بغیر څه د ریسټرکشن نه بغیر د ویزا نه بغیر د هغه دا وشي نه د دې هم ډیر زیات اثرات راتلی شي یو والی خو ډیر زیات مطلب چې هغه لپاره خو هغه ډیر زیات کټه شو ګورین دا کمی وحدت دا یو ډیر غټ سلوګو نو دا غي کمی وحدت لپاره هغه تقریبا سلو پنځه کتابونه هم لیکلي هر ځای کې باید کانفرنس کور ځای کې باید جرګه کوله او هغه جرګه به دا شو چې د دې مشرني دا چې کوم یو سره خبرې کوي همدا مشرني دا هغه په دې پر هغه ډیر زیات کار کوي یو دا خبره کوله بل هغه دلته کې چې کوم دا صوبه خود مختاره د پاره پاکستان کې ګټه شو د صوبه خود مختاره د پاره ډیر زیات حالې ځلې کړي وي او چې کله دا اکلسن ترمیم ترمیم راغی نو په دا ورځ کې هغه په پیښور کې او ډیر زیات خوشاله ډیر زیات خوشاله ځکه چې دلته کې دی افسر څو لا افسر مس کې چې کوم دی وسیدو د امنیت له کبله نو زه به ورسره سار تلم نو په دې باندې ډېر زیات خوشاله او ماته به چیرې یو ډېر ښه پرمختګ وشو خو په کار دا چې دا موږ قائم وساتو او د دې دغه لپاره ډېر زیات کار وکړو چې ټیک ته دې سره څه مشکلات شته خو چې دا قائم وساتل شي نو دې د ډېر ښه نتیجې مخې ته راځي
شمیم صاحب د خان لالا یو ډېر لکه چې اوسنی خلکو ته اوسنۍ لړۍ ته اوسنۍ معاشري ته ډېر په دې نږدې کې دا خبره ډېره معلومه چې خان لالا کله سواد ته طالبان راغ او د طالبانو یو ډیر زیات الته کې زور وو خان لالا واحد داسې شخصیت وو چې الته کې پاتې شو هغه دا ویل زه دا کلی دا وطن دا کلاری کوسې نه پرېږدم که زه لاړم بیا به څوک دلته ودرېږي نو تاسو ګڼئ چې د هغه دا سټین د هغه دا ودرېدل د هغه دا خبره کول په سواد کې پاتې کېدل دا دې اثر اوسنی وخت پورې مونږ ته راکو څه اثر څه افیکټ څه امپیکټ وو
بابر صاحب کا تاسو ګره چې موږ وړاندې وایو چې هغه یو خبرو کا سارې د ولاړو کله چې دا طالبان دا خبرې شروع شي دوی سره خبرې اترې شروع شي نو په حقیقت کې چې کله د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند چې کوم دغه د حکومت او هغه د طالبانو سره خبرې کړې نو هغه په هغې باندې هم ډېر زیات ریزرویشن هغه به د زړه نه دا نه منله هغه به وایي چې دا خبرې اترې چې کوم په دې کښې هغه به وایي یو دې کښې د سوات نمایندګي نشته او بل هغه د دغه طالبانو سره د خبرو اترو ډېر سخت خلاف وو چې کله دغه پېښې کېدې نو هغه سره حقیقت دا دی چې حیدر خان چې کله وزیر اعلی وو هغه ورته سند لاړو بیا ورپسې هغه مشران هم ولېږلو د سوات چې کوم ایم پي ایګان دا ور پسې سند لاړو چې چونکې دلته کښې اوس حالات خراب شو تاسو راوځي خو هغه وویل چې نه زه نه ګځمه او ما ته یاد دي چې هغه په دغه دوران کښې چې کله دغه طالبانو خو ډېر داسې حالات دي چې د سوات ډي سي هلته کښې نه شي پاتې کېدی د ملکن ډي آی جي هلته کښې نه شي پاتې کېدی تانې ټولو طالبانو ته کړی ټول ملک کښې طالبانو هغه یو کوشش کړی وو په هغې کښې هغه بریالی شوی وو په دې وجه باندې د هغې عزت کښې نور هم اضافه شوې وه او هغې کښې ټیک دغه ته نقصان ډېر زیات رسېدلی ځکه چې د هغه ډېر ښه ښه کار کوونکي چې کوم په هغې کښې شهیدان شوي وو هغوی ته مالي نقصان هم ډېر زیات رسېدلی وو د هغې باغونه هم تباه شوي د هغې کورونه هم تباه شوي خو بیا هم هغه یو سټینډ اخېستی وو په هغه سټینډ کښې هغه له خدای بری ورکړی وو د هغې د وجه نه د هغه په عزت کښې نور هم اضافه شوي وو او نن دغه وجه ده نن دغه وجه ده چې که تاسو وګورئ چې پرون نادر شوی کله هغه حق ورسېدی نو د هغه په جنازه کښې د پاکستان د آرمي ډېر غټ غټ افسران چې په هغې کښې کور کمانډر هم وو په هغې کښې جنرل آفیسر کمانډنګ هم وو آفیسر هم وو دا خلک پکښې چې کوم کنه دا ټول پکښې ناست وو دا ټول پکښې ناست وو او دا ټول دلته کښې هغه ته خراج عقیدت ورکړو هغې ته مطلب ډېرې زیاتې څرګندې وړاندې کړې نو دا زما په خیال دا د هغه دغه وجه وه چې هغه یو سټینډ اخېستی وو په هغې کښې هغه خدای بریالی کړی
صحیح شمیم صاحب عبدالخان لالا که مونږ یادو نو هغه به مونږ د هغه د مبارزې د پښتنو د پاره یادو که هغه به په شخصي حوالې سره مونږ یادو که هغه به مونږ شمیم صاحب شمیم شاهد را سره موجود و کوشش مونږ کولو چې دغه ناسته دا خپرونه تاسو واورئ د عبدالخان لالا ته ځانګړې شوې ده او د عبدالخان لالا په ژوند د هغه په سیاست باندې خبرې کوو او را سره شمیم شاهد صاحب موجود و او شمیم شاهد سره مو خبرې کولې اوس را سره لطیف لالا راغلی دی لطیف لالا ستړی مشې په خیر راغې لطیف لالا ستړی مشې په خیر راغې افضل خان لالا یادو لطیف لالا ستاسو ملګری و ستاسو د ژوند ملګری و ستاسو د سیاست ملګری و او د افضل خان لالا په ژوند خبره کوو لطیف لالا که مونږ داسې وګڼو چې یاره افضل خان لالا بس یو شخصیت و د هغه سیاست او ژوند یو ځانګړی و او دا ځان سره هغه یوړو او پرې نه خو نو دا به په حقیقت مبنی خبره
نه داسې خو نه ده خو هغه خو د هغه خبرې هم پاتې دي د هغه کتابونه هم لیکلي دي داسې کتابچې هم لیکلي دي او د هغه د ژوند بعضې اصول هم مونږ لیدلي دي چې هغه ډېر په استقامت سره په ځای ولاړ سړی و او د وخت ډېر پابند سړی و او په خپله عقیده او په خپل فکر باندې ډېر ولاړ سړی و نو دا خبرې یقینا د هغه په خاندان باندې د هغه په دوستانو باندې د هغه په پاټۍ کښې په خلکو په ملګرو باندې د دې خبرو یقینا اثر شته او دا خبرې هغه ځان سره بېخي ځان سره نه دي وړې نو زه خو دا وایم چې عبدالخان لالا یقینا ځانګړی سړی و یقینا هغه یو په استقامت سره په ځای ولاړ سړی و او یقینا چې کوم دی هغه د خپلې رایې خاوند و او هغه د تقریبا چې سوات ریاست په یو کم او یم کال کښې د صوبې برخه شوه نو د هغې وخت نه دی په عوامي نېشنل پارټۍ کښې هغه وخت کښې نېشنل عوامي پارټي وه چې په هغې کښې شامل شو نو تقریبا په دې کومپرست پلیټفارمونو باندې هغه په کلکه ولاړ دی او لږه موده د څه وخت دپاره د دغه نه خفه شوی و نو هغه بیا راغې په عوامي نېشنل پارټۍ کښې مونږ هم ورسره کار کړی و په د عوامي نېشنل پارټۍ نه بهر نو هغه د پښتنو دا وحدت چې کومه ده ژوند درمان و هغه باندې هغه لیکل کړي دي په هغې هغه مباحثې سیمینارونه چیر کړي دي نو دا پښتانه په پښتنو ځوانانو کښې نن داسې یو حلقشته حتی په سیاسي ورکرانو کښې شته چې هغه د پښتنو وحدت د پښتنو ملي وحدت قومي وحدت د افغان وحدت دا فکر لري او دا د نورو خلکو سره سره زه وایم چې دا د عبدالخان لالا الله دې ولا جنتونه ورکړي دا د هغه د فکر یاد دی او دا د هغه میراث مونږ ته پاتې دی او مونږ به دا بالکل نه هېروو.
لطیف لالا داسې ویل کېږي ډېر داسې خلک دا وایي چې تاسو د خان لالا نه ډېر مجبوره وایي د هغه خبرې ته مې انکار نه شو کولی د هغه هرې خبرې سره به روانه وایي د دې وجه سوه؟
نه داسې کتل څه خبره نه وه ځکه چې زه ما د خان لالا نه زما څه معاشي مجبوري وه نه زما سیاسي مجبوري وه خو زه د دې قایل یم چې په پښتنو کې د پښتون روایاتو او د احترام او د عزت په ملګرتیا کې خیال ساتل دا لازمي عنصر دی او لازمي خبره ده. نو افضل خان لالا ما هغه ته د هغه ته په دغې وجه احترام لرلو او ما د هغه له احترام ورکړی دی ورکوم به چې هغه دغې تحریک کې کم از کم د اویایم د 1900 نه پس هغه ما لیدلی دی په دغې قومي تحریک کې هغه قرباني ورکړې ده هغه پیسې خرچ کړي دي هغه د یو د پښتونخوا د یو ګوټ نه واخله تر بل ګوټ پورې دی او که زه دا ووایم چې د افضل خان لالا زیات تر عمر چې کوم دی په سړک تېر شوی و ځکه چې هغه به د هر چا مړي ته د هر چا ژوندي ته د هر چا غم ته ښادۍ ته هغه به ګرځېدو او تلو به نو زما داسې مجبوري نه وه چې افضل خان لالا هرې خبرې ته ما ټیک ویلی وی ما به ورسره اختلاف هم کولو ما ورته تر دې پورې ویلي وو چې خان لالا څه چې کوم قومي وحدت یادې نو دا خو به یا افغانستان ماته یا به پاکستان ماته
نو څه ویل نو څه ویل نو څه ویل
په لاس را ځي نو هېڅ قسم زما مجبوري داسې نه وه دا تاثر بېخي غلط دی.
لطیف لالا تاسو چې دغه کومه پوښتنه وایي چې یاره یا خو به پاکستان ماته یا به افغانستان ماته نو څه جواب وو د افضل خان لالا؟
نو خان لالا وایي چې دغه د پوښتنو دا مرام زما دی د ژوند او که په دې کښې پاکستان ماتېږي او که په دې کښې افغانستان ماتېږي خو چې د پښتنو وحدت جوړ شي نو دا زما د زړه ژوند درمان دی او دا باید چې زما څوک ملګري وي چې هغه د دې د حاصلېدو دپاره او د دې ترلاسه کولو دپاره خپله مبارزه جاري وساتي.
لطیف لالا د افضل خان لالا دغه نظریه د پښتنو د وحدت د پښتنو د یووالي او د پښتنو د ګټو د دې دپاره هغه سره څه پروګرام وو لکه داسې څه پروګرام وو چې هغه عملي کېدی شي مونږ پتلی شو؟
داسې ده چې هغه خیالات خو په کتابي شکل کښې پاتې دي او دا یو خبره چې کومه د پښتنو د قومي وحدت خبره ده نو دا د موجوده نسل دپاره او د راتلونکو خلکو دپاره هغه د دې نه استفاده کولی شي خو نور چې کوم دی زه زما په نیز باندې د افضل خان لالا سره داسې نه افضل خان لالا د دې دپاره څه ځان نه ډله جوړوله نه د دې دپاره د ځان نه تنظیم جوړولو او نه د دې دپاره څه خاص قسمه سټرګل یا جدوجهد کولو او خو بس د دې تبلیغات به یې کول نو په هغه معنی باندې چې څنګه د یو نظر دپاره د یو فکر دپاره یو پروګرام وي پروګرام دپاره بیا یو تنظیم وي یو تنظیم بیا هغه د هغې دپاره ستراتیجي او ټیکټکس او د ټولو خبرو تعیون وکړي نو داسې څه شی افضل خان لالا د دې عمر په حوالې سره جوړ نه کړ. او نه داسې یو پروګرام ورسره وو.
لطیف لالا مونږ دا وایو چې را د عبدالخان لالا دا سیاسي ژوند کام پرستی او د کام د پاره د ګټو خبره کول د هغه د پاره د هغه عملی ژوند کوم خلکو ته خایو چې هغه څه سټرګل کړو څه کوشش کړو څه هڅې کړې وي نو هغه به سي. لطیف لالا تاسو خو نږدې نه لیدل داسې ده چې هغه
د باچا خان ورس پارٹی اور آغاز زوی عبدالولی خان سر ڈیر نیزے ملگرے پاتے ہو اور آغوی پا نظریہ اور پا فکر باندے دیر کلک والارو اور یقیناً داگے دا پار آغا خفل مبارزہ کرے دا جنہے چے سوات ریاست ختم شو لو نورم لارے وی دا مسلمی گلارم وا دا حکومتی لارو حکومتی لارم وی افضل خان لارا پا آغا وقت کے نیشنل عوامی پارٹی نیپ ہوا آگا اوزن ملگیری اور سپدے کے شامل شل او دا افضل خان لالا دا آگے نمخ کی دا کوشش ہو کہ دا ریاست چکم دے دا سوات ریاست او دی پختون روڑ ولی جوڑ کرے وا اجمل خطک با مرکلو چی دا ریاست چکم دے دا پختونو پدے غطر روڑ ولی کی شامل شی نو دا آگے دا دا قومی وحدت فکر چکم دے داد آگے وقت نہ دا سے او اگر چھ قدم پہ قدم اول سوات ریاست پدی پختونخوا کے شامل ہو بیا دا چھ دا قبائلی پختانہ چھ دی چھ دا پدغی پختونخوا کے شامل چھ بیا پہ یو وقت کی دا جنبی پختونخوا چھ کم پختانہ دی چھ دا ٹوڑ چھ او بل قدم چھ کم دے اگر چې نه د افضل خان لالا د دې لپاره یو تنظیم لرلو او نه د دې لپاره څه داسې د عملی یو سلسله جوړه کړې وه ځکه چې عمر یې داسې و نو د خو زه یقین لرم چې د هغه پښتانه چې هغه د افغان یووالي باندې د پښتون په یووالي باندې یقین لري نو افضل خان لالا یقیناً دغه یو خبره پښتنو ته پرېښې ده او په دې لاره یې جدوجهد کړی دی. باچا خان سره ملګری و، د ولی خان سره ملګری و او تر اوسه پورې هغه به مونږ ته ویل چې بھائی ټیک دی اختلافات به وي خو د انګن نه به نه وځو، د چاردیوارۍ نه به نه وځو او په دغه دا پارټي چې ده دا د باچا خان د ولی خان د پارټي ده نو اختلاف کیدی شي خو په انګن کې به وسو او دغه وجه وه چې د سره د دې چې عبدالخان لالا د سیاسي د الیکشن د سیاست نه او د چوکو د اوږدو د سیاست نه ځان ریټایر کړی و، ځان ته یو خواته کړی و، بیا هم په عوامي نیشنل پارټۍ نه هغه دا نه ویل چې زه په هغې کې نه یم او د عوامي نیشنل پارټۍ ټول کورنۍ په پارټۍ کې وه پرارے پکی وزیرم ہو او سرنن پوری از یقین درم چی داغر اٹولا کورنائی باپا عوامی نیشنل پارٹی کیوی او دا دا باچا خان و دا ولی خان دا سیاست غری میراث خوار دی اگر چی پدی کی با کمزور ہے ہو غلطی ضرور پا میں چی راضی کہ سڑے حرکت کئی دا سڑینا کمزور ہے ہم کیجی غلطی ہم کیجی باید چی دا عوامی نیشنل پارٹی لیڈرشپ اور کران ٹول دی غلطونا اور دی کمزوروں پر آگے نظر ثانیوں کی او دی باچا خان دی ولی خان اور دی پختنوں دی وحدت کہ عبدالخان لالا داد عبدالخان لالا یو ارمان پاتے دی کہ پا دغی لار باندے دیر پا جوار فکروں کی او بیاد دیر حسنون دی پارا دی اقداماتو او دی گامون خستو دی پارا
فیصلی. لطیف لالا شمیم شاہد را سر موجود دے. شمیم صاحب تاسو عبدالخان لالا سر سفرون ام کری دی، عبدالخان لالا پی جندو، عبدالخان لالا ویلیر مذہبی سڑے اومو دا تر کم حد پوری ریختونی خبر ہے؟
دیر زیادہ گور پو عبدالخان لالا چی ما زور سر تر کم پوری گرزی دلے ما غچر تا مونی نگے کزا کرے آغا با تلاوست مکاو هغه مطلب چې داسې زه خو دا دا وایم چې هغه خو چېرته خو د پښتنو خو په وینه وینه کې مذهب دی، خو دا د بدقسمتي ده چې پښتانه قوم پرستان چې کوم دي کوم ملتپاله
خلق دی بدی باندې تورن لګیا افضل خان لالا خو ډیر انتهایی مذهبی سړی و هغه خو مطلب یې چرته دا چې ما بغیر د مونږ نه دی چې ما سره شور پیرې تلې دی په لاره کې خپل ژوند چې کله کله هغه ما ته چې دا صادر قدر سری دا خور کا دا نماز او دا بنو نو حقیقت در جاو ډیر زیات مذهبي او ډیر زیات چې خبرې به کولی تلاوت تو هغه چې کله به تقریر شروع کوو نو د هغې نه مخکې به هغه خامخا پخپله هم تلاوت کوو کلمه به هم ویلو بیا به تلاوت هم کوو او بیا به هغه چې کوم دن هغه په هر ځای کې چې کوم دن هغه د خپل سیاسي نظر چې کوم دن هغه باید کوشش به دا کوو چې هغه باید د مذهبي نقطه نگاه نه هم خلک پوه کولو چې دا مونږ څه کوو دا خو د مذهب خلاف نه وي دا خو د امن د پاره مونږ کوو دا خو مونږ انسانیت د احترام د پاره
کوو. شمیم صاحب ریاض خټک صاحب راغلی دی د افضل خان لالا ډیر نږدې ملګری او دغه یو داسې ملګری و چې افضل خان لالا د ژوند ډیر اړخونه پیژنده. ریاض خټک صاحب ستړي مشي په خیر راغی. عزتمن شه ریاض خټک صاحب افضل خان لالا به خندل ډیر کم ریاض خټک صاحب د دې وجه څه وه؟
خان لالا او زما خان تاسو په دې نږدې لیدلی نو هغه ټول ژوند یې د خندا او د مینې نه ډک و. تاسو چې کله که تاسو واک شي نو چې ولګېدو نو چې هغه نه پوښتنه وشوه نو هغه وویل چې یاره دا کوم کسانو چې کومه له مخې به راشي نو زه به خپل کړم او چې زما بچي پښتون بچي او هغه وخت هم خندا و بخلا دا لګېدلې وو په تکلیف وو زما خانه کې اخیری په سوري تاسو ګورئ دم بخندا کوي.
صحیح. ریاض خټک صاحب داسې کومه خاطره ده داسې کوم خیال دی داسې کومه یو واقعه ده چې تاسو ته ډېره یاده ده ځکه چې تاسو به ورسره ډېر نږدې وئ افضل خان لالا سره؟
زما خیاله چې خان لالا چې زما ټول عمر کښې نه هېرېږي هغه هم دا یو ده چې هغه د سکول د وخت نه واخله تر د مرګه پورې د پښتنو لپاره سوچ یې لرلو او د کامي وحدت خبره یې کوله هغه له پښتنو یووالي خبره کوله دا نه یو اورېدونکي کیسه وه چې هغه ټول عمر دې سره وفا وکړه او تر مرګه پورې هغې ولاړو.
ریاض خټک صاحب د افضل خان لالا د دې د پښتنو د سیاست او د پښتنو لپاره د وحدت دا خبرې هغه د چا نه متاثر و هغه د چا نه دا انسپیریشن دا اثر اخیستی و؟
لالا خپله دا خبره به ډېره خوده چې زه کله سکول کوم او د سکول نه پس بیا چې کله مونږ شوهنتون ځان تېر کړو او چې واپس راغلی نو ما سوچ کړو چېره زما کوم سوچ او فکر دی د مخکینی هغه چې و فیم دي هغه سیاست کښې دومره ونه وه نو هغه وایي چې اول سکول نه وخته مې قانوني وعدت علمبردار وم او دغه سوچ او فکر کوم نو ما صرف دا کوله چې یاره زما دا تنده به کوم یو ځای کښې ما ته چې وا باچا خان و زما خیال دی چې باچا خان د هغه د خاخ دا فکر ایډیل و نو هغه وایي چې یاره ما وایي چې یاره دا یو تنظیم دی دا یو پارټي ده چې دلته پښتنو قانوني وعدت افشانېدی شي زما خیال دی دا به تر باچا خان هدف پورې کیسه به وه.
صحیح. لطیف لالا تاسو زموږ سره موجود یې؟
بالکل.
لطیف لالا د باچا خان خدای بخلي سره تاسو او افضل خان لالا به یو ځای میلاوېدی نو داسې کومې خبرې وې چې باچا خان سره به چرته افضل خان لالا اختلاف هم کړی؟
یاره باچا خان خو اختلافي خبرې رښتیا خبره دي چې داسې کول یې نه او خو په باچا خان کښې دا صفت و چې اختلافي خبره ورته چا کړې هم نو هغه به یې اورېده. البته چې د تشدد په هکله به چې داسې خبره وشوه چې باچا خان به محسوسه کړه چې دا سړی تشدد طرف ته روان دی نو بیا به یې هغه هغه به یې زورلو هغه ته به یې چې دا د تشدد طرف خبرې مه کوئ او دا د تشدد د پښتنو دا مسله ده چې د تشدد نو ما په نس باندې خان لالا به ورسره ډېرې ټوکې ټکالې کولې او ډېر په خوشي یعنی ګپ او شپ او خندا او خو داسې اختلافي خبره زما په مخ کښې نه ده شوې.
صحیح. شمیم صاحب که مونږ اوس اوسني کول ته اوسني پښتنو ته د غزوانانو ته د سوات د بر او لر پښتنو ته مونږ د افضل خان لالا خبره وړاندې کوو نو څه به ورته وړاندې کوو شمیم صاحب؟
غټ خبره واغت دای او دا کوچ وګور نن مطلب چې زید لطیف لالم دې مشر مده او کتا سو ګور نو د باچا خان او د ولی خان او د افضل خان لری د خبره ل برکته نن دل د پاکستان کې د پښتنو د یووالي خبره کیږي او دا یووالي به ال پوره کیږي د باچا د خان لالا چې کوم ملي وحدت خبره وا هغه تقریبا اوس یو کېدو ته ډېره نږدې شوې ده هغه پښتو کوي چې بس صرف یو لږ غونډه کې حل غواړي نور تقریبا مونږ د غر سر ته رسېدلي یو او امید دی چې په دې میاشت کې که تاسو ګورئ لکه څنګه چې د قبایلي سیمې په دې صوبه کې د زمکولو خبره کېږي دې صوبې سره د یووالي کولو خبره کېږي نو دا هغه د خان لالا هغه ملي وحدت دی چې مونږ هغې طرف ته روان یو زما دا خیال دی چې زمونږ مستقبل چې کوم دی هغه په یووالي کې دی او چې تر څو پورې مونږ یو شوي نه یو نو دلته کې به د پښتنو بدې ورځې دوام لري په کار ده چې اوس مونږ ټولو په دې یو خبر باندې یو شي چې تر څو پورې پښتانه په یو یونټ کې په یو ایډمنسټریټیو یونټ کې یو شوي نه نو تر هغې پورې د هغې ستونزې نه شي حل کېدی.
صحیح شمیم صاحب، خان لالا کتابونه هم لیکلي وو، مطالعه به یې هم ډېره کوله، یوه خپله لایبرري درلوده، که د هغې په اړه باندې ووایي تاسو خو لیدلې وه.
زما اندازه ده چې خان لالا تقریبا سپینځه کتابونه لیکلي وو، سپینځه کتابونه لیکلي وو، بل هغه سټډي ډېره زیاته کوله. دا اوس چې مونږ کما تاسو ته چې مونږ یو ځای تللي وو د غني خان باندې په کابل کې سیمینار، نو دی زمونږ نه هلته په ارک کې پاتې کړي او مونږ او مشال خان په هوټل کې وو، نو په بل لحاظ باندې چې مونږ یو ځای شو نو مونږ ته ویل چې هر مونږ سره دلته په دې ارک کې چې مونږ زه کښته کېږم، نو هغه مهماندار ته ویل چې ما له کتابونه راوړي چې زه کتابونه ګورم، ځکه چې زه خو یوازې بالکل یوازې یم. د افراسیاب خټک صاحب هم ودی وو، نو هغه بیا نور کتابونه هغه ته هلته کې ورکړی شو، نو هغه بیا ویل چې اوس خیمه دغه دې د شپږو ورځې تیرې کړې وي، نو کتابونه او سټډي به کوله، بل په هر ځای کې چې کوم نو ما به کاتو نه اکثر به زه چې کله درشخیرې ته هم لاړم، نو چې زه به بر سواد ته لاړم نو د هغه سلام نه خو بچې لا نه وي، بیا خو مونږ کور ته نشو راتلی، نو چې مونږ به لاړو نو اکثر به دا چې اخبارونه به مو خو ورسره به کتابونه هم د ده په میز باندې خامخا پراتو.
او کومه موضوع به زیاته غوره کوله چې په هغه موضوع باندې کتاب ولولي؟
یا اکثر خو د په هر موضوع باندې مطلب چې کتابونه دی په هر خو د زیات چې کوم دی په سیاست باندې باندې خپل چې کوم کتابونه وګا نه کغه په انګلیسي کې وګا په اردو کې کو په پښتو کې دی ته باندې ډیر زیات دا کوم چې څنګه د سیاسي تحریکونه دي، څنګه کامیاب شي دي، څنګه د ناکامۍ سره مخامخ شي دا به ډیر کاته. په دې اوسني وختونو کې چې کوم دا د کله د کول وار چې کوم دا تشپنی معنی کول وار چې او دا د دې په دې منطقه کې
کې د مدا کتابونه واډر کا. لطیف لالا، ستاسو خور سره ډیر نږدې وخت پاتې شوی او نو داسې کومه خاطره، داسې کومه خبره چې هغه تاسو تر اوسه پورې چا سره نه شریک کړي، غواړي چې د ولس ته پته ولګي، د پښتنو ته پته ولګي؟
اته خو خیر نور خبرې ډېرې، خو خان لالا به یو ډیره دا خبره به ډیره په زور شور کوله او په دې خبره به هغه داسې لکه چې د زړه درد سړی بل ته بیانوي دا به یې کوله. هغه به ویل چې پښتانه چې د اټک نه پورې وځي د تربنو د بدو او د عناد دا ګند یو غوټه کېدل ته کېږي، نو چې ته د اټک نه خو د پښتون سره ملاو شې نو تا هر پښتون د بل پښتون د ابی زوی دی ورورې دی او سم دی او خدای دې کړي چې دغه غوټه بیا د ګند د اټک نه راپورې نه باسي خو پښتانه بیا ځان سره راواخلي خدای دې دوی ته هدایت وکړي. دا خبره زه هم د هغې تایید کوم او دا د افضل خان لالا یو اربان و او زه پښتنو ته خواست کوم چې هغه دا د تربګنۍ او دا بدۍ او دا عنادونه او دا د یو بل خپې راښکل او دا سازشونه او د دې غیرو ایجنټي کول چې د دې نه لاس واخلي او په خپل بینس کې ورونه شي او که هغه پلا اټک نه بهر وي او که د اټک نه په پښتونخوا کې دننه وي او که په افغانستان کې وي، پښتانه باید چې د یو بل د مرګ او د یو بل د راغورځېدو او د یو بل د کمزوري کېدو نه لاسونه واخلي او د یو اتحاد او وحدت طرف ته روان شي.
صحیح. عبدالخان لالا واقعی یو داسې شخصیت و چې د هغه په سیاست، د هغه په ژوند، د هغه په مبارزه باندې ډېرې ګړۍ خبرې کېدای شي، ډېرې ګنټې خبرې کېدای شي، خو د مشال ریډیو د نن ورځې د کرښې په غاړه خپرونې وخت را لنډېږي. اخرنی یو څو خبرو له شمیم شاهد او لطیف لالا له ورځم. شمیم صاحب، یو خبره داسې لنډه غونته کوو کوي د عبدالخان لالا باره کې چې تاسو سره کړي، تاسو ته پته وي، تاسو واړئ چې خلکو سره شریکه کوي.
خبر خو ما تقریبا دغه زیات و، خو دا وه چې دا مونږ چې افغانستان ته وکړه لاړو، هلته کښې به هغه دا وي چې افغان به هله پوره وي مکمل چې کله پښتون یو شي. دا یو خبر به هغه وه، او هغه به وي چې تر څو پورې پښتون نه یو شوی نو تر هغې پورې افغان نه شي پوره کېدی، او چې افغان نه پوره نو دلته کښې په دې منطقه کښې به همدغه شان بدبختي وي. دا یو خبر به د هغه ډېره زیاته وه. او دې ته هلته کښې چې کله مونږ په کابل کښې وو، دا په اخري ځل باندې دلته کښې دا پښتانه پښتانه خو ورسره زمونږ چې کوم نان پښتانه چې کوم دري افغانان هغوی به ورته ډېر زیات غوږ کېښودو، او هغوی د هغه ډېر زیات ریسپېکټ کوو چې کله به د افغان د یو کیسو خبره کوله نو هغوی ته ډېر زیات خوشحاله. دا یو خبره هغه به کول، هغه به وایي چې دلته کښې دا بدبختي هله راغلې ده چې دلته کښې دا پښتانه په څلور حصو کښې څلور برخو کښې تقسیم شوي دي، او دا نور چې کوم دي نو دا د مذهب په نوم باندې بل په نوم باندې په بل په نوم باندې د دوی په منځ کښې نفاق اچولی شوی دی. نو دا یو خبره به د هغه ډېره زیاته وه، دې ته به غوږ کېښودی شو، دې ته به دا خبره به هغه ډېره په خلکو ډېره ښه لګېده چې هغه به د یووالي خبره کوله، هغه به د اتفاق خبره کوله. دا یو ډېره ښه خبره.
ډېره مننه شمیم صاحب. لطیف لالا څه ویل غواړئ؟ را سره لږ وخت شته.
زه خو دا ویل غواړم د عبدالخان لالا د مذهبي قاعدو متعلق او عمل متعلق یا شمیم شاید څه ویله بالکل رښتیا دي، خو عبدالخان لالا بېخي یو سیکولر انسان و، او هغه به پخپله ډېر په اسلام او په عقایدو ټینګ و، لیکن د بل چا په عقیده کښې وې قطن دخل مداخلت نه کوله. او دا به یې ویل چې که دا پښتانه د دې نه لاس واخلي چې هر سړی خپل عقیده لري او د بل کښې ګوتې نه وهي نو په دوی کښې به امن را شي. نو یو دا خبره، او دویمه خبره دا چې هغه وي چې ما ورته ویل لالا دا تا چې د قومي وحدت خبره کوي دا خو ډېر ګران لوی جدوجهد جنګ او مبارزه او تنظیم او څه غواړي، هغه به وایي ما ورته مونږ ورته خبره پرېخوا باید چې دا نوی نسل په دې سوچ وکړي او دې دپاره جدوجهد وکړي، نو خدای دې وکړي چې نوي ځوانان او نوی نسل د عبدالخان لالا د مبارزې او د هغه د ژوند او د هغه د خیالاتو او د هغه د ارمانونو طرف ته ګامونه پورته
کړي. ډېره ډېره مننه لطیف لالا، یو جهان مننه، او شمیم شاهد صاحب ستاسو یو جهان مننه، ریاض خټک صاحب د هغه مهربانه، او د ایمل خټک صاحب ستاسو د ټولو یو جهان مننه. د عبدالخان لالا په اړه باندې مو د هغه د سیاسي ژوند په اړه مو د کرښې په اړه خپرونه اورېده. ما مجید بابر، جانتن رامریز ته اوس اجازت راکوي. خاد آباد و بریالی وسه
غرود شور نہ دی خبر اسرولم دور غر غرود شور نہ دی خبر دا تو چ جنگ غڑی د جنگل زور نہ دی خبر اسرولم دور غرغرود شور نہ دی خبر اسرولم زما بچی لا د ګودر غرور کی یاد وی زما بچی لا د ګودر غرور کی یاد وی دوی په ګودر لګی دلی اور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر سولم وو